مور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی د اوزه ملالی بشریم. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر شته د کار او د کړو محدودیت غنی کورنی د اقتصادي لحاظ لستونز سره مخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شته چې د خپل کورنی سرپرستی ور پغاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوزو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون له لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوزو پر کار او زده کړو باندې محدودیت رامنځته کړ، شدې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی دی. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بېله شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر روحیه باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. مونږ د دې شاهد یو چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل شوق یې درلودل لاسه ورکوي او هغه شتمني چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ضایع کېږي. نور نجونې د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي، باید هغه شوق او شور چې لري هغه له منځه تللی دي. مونږ دې شاهد یو څو چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجه ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتون ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بندې، د دې پوهنتونونه بندې، بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده، چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندې او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بی روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اورژي امیل هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو ایستې زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې له دندو به برخې افغان شذې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خورته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار دپاره دوی اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بېحده بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې، په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي، نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډیر سخته ده واقعاً. په باور وکړه چې خلک دومره اوس سوق نشته چې سوق چاته قرض ورکړي. یو وخت یو بدلوده یو نه درلوده، یو چاته بچې اوسل افغاني کوو دوی غواړي د چانه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته، زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوزونو دپاره کارګري ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دومره به غمنګیزه وو چې زه څه وکړم، او زه خو دومره یم ګنجایش لرم. یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو سو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنی دا لوی انساني فاجعه ده، او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سقوط کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري، او دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا امسایه ته بیا بهیي، دا خپل خپلوان ته بیا بهیي. اما خو دا نه لري، دا احساس ورکې نشته. خو هغه وایي چې زما پیس پور په تا دي، ته به راکوي. دا څومره سخت حالات دی، او د په کورونو کې د مېرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړې ده. هره مېرمنه نه یوازې چې خپل ځان دپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده، یو څه عزت مې په کور کې، یو څه قدر مې درلوده، او تصمیمګیري کې مې حق درلوده، په ما به تاوتریخوالی نه کېده، او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته، به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته. اوس زه چا ته وګورم؟ او څوک لري په دې کور کې چې ما ته راکړي؟ زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره، د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو. اوس به څنګه کوو؟ یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم، یعنی بالکل بې خبت حالت دی، او دا نور د زغملو وړ نه دی. دا به څنګه وشي؟ او که حکومتونه تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري، دا به څنګه کېږي؟ زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې، په خپل خولو کې همداسې لامده دي، او چا سره خبرې نه کوي. ته لاړ کې وګوري، انسانان ټول غمګین، موټران غمګین، د ونو ته ګوري غم ورېږي، د خندا او د مسکا تېنه هغوینه بېخي ره شوې ده اصلا، او د هستې د بقا لار ترې ورک دی چې څه به کېږي. او امکانات، پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته، پیسې نشته، پیسې ورکې شوې، داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو.
ډېره مننه آغلي امیل، پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو، خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټونکې دي، دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی. او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي، او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته. په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو، او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو.
روکیا وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و، او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو، او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روکیا چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو، تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. روکیا زیاتوي نه پوهېږي چې میړه چا ووژو. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو، او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. روقیا چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم، ډېر سخت دی واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 15,000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکوم، د اوبو برېښنا بل ورکوم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیې په وینا د میاشتې 2,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له روقیې او ماشومان سره خپله ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوږه تیره نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپله ګزاره کوي. نازبوبو بله ښځه ده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رینجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې آشپز و. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده. نسبوبو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې، خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی. هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې، کار مې کوه، اوس څه کولی نشم. نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم، لس پښې مې ریږدي.
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له 2 کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت دروند بار ته اوږه ورکړي. دغې مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له 2 میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه مېرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې مېړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینی کندې وی چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره، د دوی د کورنۍ او د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کندو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید د کندیانو شمیر تر نور هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای شي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرلا پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختۍ سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل دغه وکړي شي چې کار وکړي. او کله چې د ښځې د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وسي. موږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید فعالیت وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولی چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي، ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې دغه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې اروز تروزه خپل روحي له لاسه ورکوي او اروز تروزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل، ساس څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي، چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي، چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ هم ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی ښځې وي، ته باور وکړه چې د هیچا مالونه سم خرڅ نه شو، زما هم غرفه درلوده. یعنی خلک به راتلل خوښېول، ویل همدا دوی به ویل چې هماغه پروګرام دی فقط، ویل څه خبره ده سم خرڅ کړو، ویل نه سیل کو بای کو نخر، فقط خلک راځي سیل کوي قیمتي بس اخیستی نه شي. همدا څلور پنځه ورځې همداسې تېره شوه، په د اخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ کړه، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازار یادي وو کې دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا د دوی هغه محصولات د دوپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د توسعې لپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې دلو ده، بیخي جالب و، زما خپله ډېر خوښېده. زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروش مو کنه هغه وکړه، ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، خی دا څه وکړي؟ د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت نه زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بل اخره یو حالت ته ولاړ شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاړه تینه ورکه ده، ایران پاتې دي، عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې ځي خلکو پور اخیستی دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بیرته یو چې ورنه کې دوکان خالي دي. داسې حالت دی، دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو لپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی لپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی، که خلق نور هم تماشا کوي دلته به انسانان دولګی نه به نام دسی پته او زیتا وای چې دا څنګه مرشوي دی او د دې توان نه لري چاته خپل که د مرز د تکلیف نه چې زمکه کونه غورځيږي دی د ډاکټر د فیس توان نه لري او دوا خو اخستای نه شي نو اره کم چکیږي باید وای زغمی تر هغه چې ولویږي پس مکه او بل اخره تبا او برباد شي او مړ شي نو دا څومره سخت ده هغه خو د دې د خپل د تداوی امکانات نه لري د خپل وچه ډوډۍ دغه وچه ډوډۍ دغه څوک چې ویتامین نه اخلي پروتین نه اخلي وجود یې ضرورت لري بل اخره مریض کیږي کنه خو د دې حالتونو د پایه څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي یو ورځ په تلویزیون کې وای چې موږ د دغه خلکو د پاره چې مستونزې لري موږ خبرې او با خبرې چې په څه حالت کې دي موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو موږ به دغسې زمینه هغه وګورو مګر څه نه اورو.
بله ډیره مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې که تاسو د خپل شاوخوا په اړه باندې داسې کیسې راته وکړئ چې تاسو یې زموږ اوریدونکو ته ویل غواړئ د ښځو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو دا ژغ تر مسؤلینو پورې ورسیږي او په دې اړه باندې کوم اقدام وسي.
مننه. موږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو او په دې نمایشګاه کې موږ هم ونډه درلودل. زه د دې شاهد یم چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي. لامل څه ده؟ ولرته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه وسیږي او هغوی ګډون وکړي او اوشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره وسیږي، برقع یا چادري هم ورسره باید وسیږي، نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په آزاده ډول خرڅ کړي. موږ د دې شاهد چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل. د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم. یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي وو او سره خبرې مې کړې چې څنګه دا نمایشګاه څنګه د ستاسو درسونه ورده خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم. آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب له آدرس نه داسې زه ته به راشم که نه؟ او همداسې کله چې موږ مکتبونو ته تلو او هلته مو قطاسي توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند کله چې د دو کال دا سه کال یا پیلېږي دا هر کومې به اووم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي. خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیق شوی. د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو، دا تطبیق دا امضا شو، مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی. او کله چې موږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو، بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي، په محدودیتونه دي، د دې کار بند دی، د دې تحصیل بند دی، د دې همداسې روحیه، د دې روحیه کله چې موږ ګورو، د دې ستړې روحیه کله چې ګورو، وقت چې ډېره دردمنه تېرېږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله موږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي. حکومت اخپله دیږي چې د یو هیواد ترقي د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بې له شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي. او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي، ښځې پرمختګ وکړي، موږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل ستاسی پام د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو راپور تر اړوم. په دې راپور کې وړاندوینه سوې وه چې کچیرې په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسي، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ سي، خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 10% کمې سي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي. ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپلو دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي؟
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي. انسانان دوی خپل هغه دریځ کله هغه که چې وکولی شو فشار راوړو چې که تاسو میرمنو ته اجازه ور نه کوي نو موږ کومکونه بندوو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلې مونږ ضرورت نه لرو، دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. دوی ویل چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي، اما هغوی شرایط یې ښي وو. یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي، دوی باید صحیح غني ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو، او که دا هم کته شي خو دا خلک مري کنه مسئول څوک دی؟ خو جوابوی الله ته مونږ یو، دغه خلکو ته مونږ یو، ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري، د دوی د هوساینې دپاره، د دوی د انتظام، د ژوند، د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي، دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي، که د دوی ځایونه بیل شي، که داسې وشي، که داسې وشي، که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه، مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بې تفاوت او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی هم. یعنی دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده، ځکه چې مونږ ضرورت لرو، شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې و کار به وکړي، نو په دې مونه شو. بالاخره بعضې ماسات وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه، خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو، ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول، په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه، خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړ او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړ. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوو نړیوالو سره، ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونو چې ټول کورنۍ ته نفقه برابرولی، کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړی وو، تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس شته چې هغه د یو ماسی رئیسه وه، پلار یې وزګار و، مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه، او ورور یې محصل و، خور یې متعلمه وه. دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه و. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه، دومره د ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو، بلاخره به څنګه کېږي؟ یعنی ډېره سخته ده. اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابرولی، د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه، خپل ځان ته، خپل ټولنې ته، وطن ته یې کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو، شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال هم دینی چې مونږ په څه حالت کې یو.
باید چې خپل مرستي هغه نکي اونس په مېډیا افغانستان ځکه کسان چې د مرګ نه ژغورل کیږي د دې په کومکونه زه وایم چې زه پوهیږم چې بنیادی کومک نه کیږي دغه چې د کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه د پاره د دې لپاره د اشتغال زمينه او د کار زمينه نشي برابرولې او د سې یو برنامه هغه کې چې دی د سې مفتخور او د پدې رقم باید دوام ونکي او متاسفانه د ډېر وخت نه چې خلکو ناری سوري کړی دي چې باید دا پدې ډول ورنکړل شي ځکه افغانان بیا هم د سې امختکیږي اما اوس پدې شرایط کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروری کار دی او دوی باید د خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلې نشي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به عمري دي نو وروسته د ولګې نه اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي دوی صرف ته وچې ډوډۍ او ژوندې پاتې کېدل لپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندې پات شو او دا هم ډېر په سخت حالت کې دي دومره بایزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل کړو او دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط شوي دي چې بېخي رنګ جوړي بېخي اوس خو لاره تینه ورکه ده او بیرون تګم مشکل دی څه رقم لاړ شي هغه چې پیسې نه لري خو تګم یو څه امکانات غواړي څه رقم لاړ شي په وزرونه و پیدا کی سره کوزی اوس خو موږ دلته دخی لکه چې اسیر وو دا خو ډیر سخت ده واکان دا ډیر او نړیوالې ګوري تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه کوي زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ختيږي نه
مننه اغلی امل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه اټکل کړي و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص اوایدو تر یو میلیارډ ډالر پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوي و چې په کورنیو ناخالص اوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکونکو څخه د محدودیتونو د لری کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پردی برخه کتاسي خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بلې شکه چې څنګهونه په بیلابیلو برخو کې د ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او دا د ښځو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بلې شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکنه چې په نوای کابل کې پر مشروع کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلي او خپل وویل چې وخزه د افغانستان کې 80% کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلی چې وخزه په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پنګونه وکړي کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډیر اغیزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی شوی دی دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملی او اساسي اغیزه نه ده کولی که مګر هم چې اغلی امیر ویل چې دا پانګونه یا دا پیسې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په ادرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډیره په امغه په دې کې وای بخورنمیر په شکل ټول لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کم
ښځو لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال فوري د افغان ښځو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي، خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي؟ بلا شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمن ده، یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره. کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي، یو ښځه وکولی شي یا یو نجونه یا یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي، هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی، دومره اغیز کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نه شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته، چې متاسفانه دوه برخه هم حکومت هم نړیوال افغان ښځو ته نه دی توجه کړی دی او دوی پاتې دي او دا سخته شرایط.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شذو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو. اغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استاذي هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړې او د شذو د په اقتصاد کې د شذو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شذي اغیز لرلای شي. آیا شذو له دغه استاذي سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په ستایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه، نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پار په فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ و یا د سی زیات جدي نه یو چې د دې توجه کې یو چاته وایي چې ته یا سکرټر ته وایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي، بس ښه خبرې کوو. نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته ښودل چې موږ هم داسې علاقه لرو، موږ ګرځو، موږ مسؤلیت لرو، موږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي، په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته یو تعداد ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خال پرېږدي او دلته تجارت دپاره په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي، دې ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط زیدی هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې، ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو، دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړمل څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلود هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړه او بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي، هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه، کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي.
دا کوم افتخار نه او دا تا کوم خطر نه کوي خو زمما باندې پس از موږ مشره یو مختلف ډیر راشو چې دا ولې دومره جدي شو ولې د څه خبرې وکړي بیا غي لګارام کاغذ اموي نو خبره په دې کې ده چې زه په دې کې حیران پات کیږم چې ما لپاره څه اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دکانداری کوم خو زما هغه کس چې متصدی دی دی هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کینولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي زمونږ کارونه انکشاف نه کوي مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو هغه وزارت ته م چې ځو په ډېر سخت په توی بندیخانې ته ځو بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه یو وخت زمونږ خپل کور و مونږ هر دفتر کې بلد و هر کار به هر چا سره م چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره د هغوی د پروګرامونو سره مونږ به خارج ته لیږل کېدلو مونږ په نورو هېوادونو کې باندې واژګاګاښې ته اشتراک کوو نورو هېوادونو کوپراتیفونو د لیدلو دپاره به پروګرامونه مونږ به نورو هېوادو ته تللو د هغوی زراعت د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري هېواد و دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالداری په برخه کې کړی دی دغه نه با خبرې ده لغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه وستل دا خو لولو پروګرامونه وړي دا خو کار وړي دا خو څه نه کیږي چې خځې کینه او هغه نارینه د موږ نه بهتر حالت لري په هغه وزارت کې هم د دې کسانې راوړې دي بیچاره چې هغه مولا مولوي دي چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي بس چوکیانې دي په هغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کېږي د وطن کوم لوري ته روان دي او بالاخره مونږ به څه کېږو څنګه به آخر به څه کېږي څومره به تحمل ولرو مونږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه خلک ګوري که نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیسي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای شي چې د طالب چارواکو سره شوزو کې شین یو موقعه ورته برابر سی او فرصت ورکول سی چې دوی هدا خپل خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې یو حکومت په دې ډاټ ورسیږي او د خپل ځان په دې ډاټ تاسو ورسیږي چې موږ خزه نه غوړو موږ نه غوړو چې خزه په جامعه کې په ټولنه کې فعالیت وکړي او غوړو چې یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرض شي نو دا غوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مختکول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وستیږي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوی دی او همدارنګه په رسنۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي حتما بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ تلو ته اړ شوی دی او ځای کېږي په متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت په یوه بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې
په خپل کورو کې وو. همدارنګه مونږ کولای شو چې وګورو او د هغې د لومړنۍ حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدلې په دې ټول ډاټمن دی ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هېڅ کوم حق نه لري او هېڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي. حکومت دا رسېدلې ده چې او خلزان ډاټمن کړی ده چې مونږ زه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي مونږ د لارې د مسایلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې کله چې یو غواړ نو چې هغه چې د خزو غواړ خبرې په غواړ ورسي او خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي د هغوی څخه خلک راضي اوسېږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسېږي هیڅ دې ته اړ نه کېږي هیڅ کوم یو هیڅ کوم حکومت ته نه کېږي چې په بل حکومت باندې انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي او همدارنګه هیڅ حکومت دا اجرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نور هیوادونو کې نور هیوادونو د افغانستان لپاره مجلسونه جوړي دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اوري شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په خپل هیواد کې دایریږي او دوی ورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره
بله
سلام
ډیره مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو ملمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال رس صاحب د زلف پلاس راکی پلاس راکی ماشا پکو ماشا مارا لی دل دینا زمایا را ملنگا ملنگ کم ملنگ مایا را غنم رنگا کتول سو پتنگ مایا را غنم رنگا کتول سو پتنگ وجني خاوند وجني خاوند پر بل بل پدا وطن ناری وینا دم مسافر زکندن دی او زکندن دی اللہ مکه وطن تکی چی سایه و خیشگی نه درگی خدا ورکڑی خدایا ورکڑی خدایا نو دا کشبانو یه پزرگر جوڑکڑی دینا
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سردا
Oh, په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
راځه چې سره وسیو پاسلی ملغلري اصلي ملغلري راځه چې سره وسیو پاسلی ملغلري اصلي ملغلري راځه چې سره وسیو پاسلی ملغلري اصلي ملغلري I'm gonna make you mine.